تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي، د نشو له امله مې حافظه ډېره کمزورې شوې ده.
عسکر راغله، عسکر ټوپک رانه واخیستو، د هغې نه پاسې چې یوړمه محکمه مو وشوه، محکمه کې شپړس کوله جیل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالی مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړې دي. د کرهڼې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنګټن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې شوې. اوس طالبانو حکومت هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنګټن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوي امیر خان متقی په وروستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي، د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرامونو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې وشوې.
په دې هم بحث وشو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو، زراعت کې د کارېدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کاله پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډېره برخه د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په پروژو کې مصرف شوه. که څه هم واشنګټن د تېر شمسي کال د اسد میاشتې له 23 نیټې څخه د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیایي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیایي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تلیاکو مسله بینالمللي مسله ده، د حکومتو په سطحه باید دا وڅېړل شي. سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوهم، یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 30 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړنه.
په افغانستان کې له معتادینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډېری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازه په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپله پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوونی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې دوه ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپلې خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کېږي.
نومې خان محمد دی، په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر. شپږ زیرې په مو کرلې وه د خپل مجبورۍ په خاطر باندې. موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې وې رال بندې کړه. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړې دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاتې دي، وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول، د غو دا ګرده بند سول.
په فراه، هلمند، بادغیس، کندهار، روزګان، کونړ، ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یو کال کې درې ځله کوکنار کرل کیږي، خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر دریو میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریخ راټول شوی، تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوې چې وښیي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. غلام محمد د هلمند یو بزګر دی. دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یوه موافقه یادوي. دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي.
بنځې جرې په تاریاک مې کړلي چې کمپاین شروع سو، موږ مشرانو ته خبر ورکړي، هغه د طالبانو سره خبرې کړې دي، پر جریب یو چاریاک تاریاک خواړي. اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي. پرون د ځم مسؤلین راغلي و، هغه چا چې تاریاک ټولوله نو د هغو څه هم تاریاک ویوړلی.
د طالبانو حکومت سکل د حمل د میاشت په 14مه نیټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی. دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي، د طالبانو د حکومت وایندویان په دې اړه څه نه وایي. خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټاکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و.
داسې مورد څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دې تریاکو کښت سوی. څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمېر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو سو، کښتونه یې له منځه یوړل سول او دوی ونیول سو او د قانون منګولو ته وسپارل.
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوي و چې نړۍ ته د نشئی موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 انچو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د ګڼو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د معتاد حافظه کمزوري کیږي او هیره یې ډیریږي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي، دا کمزورتیا له معتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پر حافظې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلی دی.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظې ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله، یعنی دغه کسان نشي کولی پر یو حالت، پر یو شی باندې په دوامداره توګه خپله توجه وساتي. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه یا تمرکز ونیسي، هغه شی په حافظه کې نه ثبتیږي. نو پر ټولو هغه کسانو چې هغوی د مخدره موادو څخه استفاده کوي توجه خرابي، یعنی د توجه تداوم پر یو شی باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تداوم ونیسي، هغه شی حافظه کې نه ثبتیږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظه ضعیف.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظې لري، نشئی مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد تر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتیږي. یعنی نشئی مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمحاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمحاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابیږي. یعنی د څه ثبتولای نشي په ذهن حافظه کې، هغه هم علت د توجه تمرکز خرابوالی ده.
کوم ډول نشئی مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظې د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولی نظر د دې نوعیت ته په کتو سره، هغه مخدره مواد چې ثقیله مخدره مواد ورته ویل کیږي، لکه تریاکو، هیروین او پودر، د هغوی اثرات پر حافظه او توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه او تمرکز خرابوي، هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښې نښانې دي چې دی نشي کولی چې په کوم حالت، په کوم فعالیت، په کوم مجلس کې دی ناست وي، دی توجه پر هغه حالت، پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلې وي، دی د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې چې دی ناست وي، د هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کیږي، دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې چې په دغه مجلس کې، په دغه فعالیت، په دغه حالت کې قرار نه لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شي بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل چې داسې وکړه او داسې وکړه، بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی د ده توجه هغه وخت کې چې ده ته خبرې کیږي، د یو فعالیت ترسره کوي، د ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلې وي.
تر درملنې وروسته تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کیږي؟
یو معتاد کس کوم وخت چې مخدره مواد ترک کړي، تر یو څه وخته پورې له ده سره د مخدره موادو د ترک اعراض و علایم یا نښې نښانې موجودې وي. هغه وخت چې د معتاد کس دغه د احتیاط نښې نښانې په مکمل توګه له منځه ولاړې شي، یعنی دی صحتیاب سی و سره جوخت د حافظې ضعیفوالی هم له منځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي، یعنی تر څه وخته پورې چې د دغه د ترک اراض والی موجود وي د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجود وي.
آیا پوهیدلاست چې معتادو پلرونو امیندو اولادونو په کومو ناروغیو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښی وي، هغه کم ټولنیزه وده چې د دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولی چې د خپلو همزولو سره دوی راشه درشه وکړي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه راټیټه شي، ضعیفه اوسي، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن اوسي، عقدایي اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې عقدایي او خشن برخوردونه کیدای شي وکړي. یو علت یا لامل دا کیدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، ا د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دی لیږل شوی، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي. او یا کیدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کیدای شي په خپل ماشومان باندې شک وکړي. او بل دا ده چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولای. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چیرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزولي به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشهیي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دوی د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بلاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې مرته اشاره وکړله په غو باندې اخته کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې ورده، د خوست ولایت اوسیدونکی نورلا په 15 کلنۍ کې معتاد شو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد شو. نورلا زیاتوي چې د نشهیي موادو له امله په 14 کال بند باندې محکوم شو. دا چې نورلا ولې په بند باندې محکوم سوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د نورلا له خولې واورو.
کارګر وم، بسګاری مې کول، ازمکه به مې کارولې او لرګي به مې راوړل، دا کار مې کوو. څو ملګری مې وی چې هغې نشه کولې، خو بیا یې ماته وویل داسې خوند کېدی، خوشه ما هم کشونه ورسره په وکړل چې کاش مې پرې وکړه، هغه خوند مې په خوله کې پاتې شو، خوشه د هغې د لاسه پرېږدی شو. اول مې نسور کول، یعنې پاس مې چارس وهل، چارس م به اته څه کاله څه کولې وې، 13 کلن به وم. په پنځم ټولګي کې وم چې ما چارس کول، دولسم څخه پاریخ شوم، یعنې له 2-3 کاله کېږي. خو اوس ډېر افسوس کوم چې کاشکې نه مې دوای کړې. حافظه مې ډېره کمزورې شوې وه، دماغي سیستم نرمې ګډوډ کېده. مواد به مې اخیستل د ګردیز څخه به ملګري راته راوړل. یاره په ورځ کې مې چې 1000 روپۍ ګټلې، 1500 به کورته ورکولې، 1500 به ما په نشه ورکولې. یو خو یې ډنګر کړی ما، یو مې اډیکه نه رای کړای دی، او بل چې ووم به نه وهل، ډېر با تاثیر به ار نه کوه، سر به مې درد کوه، شیطان به راته کور کې به مې جنګ کوه، د کور څخه به یې ډېر بیدیا کوله، ما بیابان به مې شپې کوله، کور ته به مې زړه نه تو، جنګونه به ما کول د پلار سره. مواد مې نه پیدا کړي، دا نشه وم. یو رکان د خوب ګلای مې خوړلې و، چارس مې څکولې وي، و مختب کې ناست ما د شپې په یو بجن نشه وایم، او ما ویل چې کتیاره ده چې راوتم، د سهار اته بجې شوې وې، المر را ختله و، و د هغې نه بعد بیا ملا زمان ونې اون څوکیدارانو یې وی ویل چې مقصد تیپاک دې راکه، د ټپک منه ورکو خدای زنګ وهله او عسكر راغله عسكر ټپک رانه واخیستو هغه نه پاسې چې یو ډم محکمه مو وشوه محکمه کې شپړس کوله جیل رکو شپړس کوله جیل نه دویمه محکمه شپړس کوله رکو یې خو خدای نه ورحمه د دریمه محکمه بیا درې میاشتې کار ده یه خدای نشه دل اصلا پا ما دا غاقا تره شویدی دا بعد ورازه
دا زادی راڈیو درونو آوریدن کو دا دای دا زهر و کاروان خپراوانی ورستوی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانستاس لپاره و پزل پوری دراما لرو در درامی کیسه دا چه دا چه جبار چه پا پودر و اخته ده نن سوامه دا چه دا مرگ او زون درکی نسته دا غپلار دیری ها چه وکلی خو جبار یو نموند اشرف او ده هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډیر اندیښمن دي دا چې اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزی لگ می پارام پریدا نور می پر ٹپونو مال گی مدوڑاوا تو چی وازی ستازوی دی یوازی تو پا غم کی
نو چی تی پا غم کی ولی دست آرام ناستی
کوم دیش آرام ناستیم طول و رس پسی و گرزیدم دا اوس راغلم تمی دی پوتا و گورا تناکو پا سر خیستی
ولی زای پاتا نسو چی معلوماتی وکی
راڈیو گانو اخبارونو تمیام اعلان وار کرو خویز درکی معلوم نشو
خبر چیز مازوی بچی ری مر باوی کجون دای
خزی ولی داسی بادا خلا پری کوی تا بیا سم دلاس خبر مرگ تاو دارولا سبرو که خدای می ربانا دی پیدا بشی
تا خوب چه نمی ورطا ویلی
نما هیچ هم ندی ورطا ویلی دا خبر دی پچه پوری وکلا
ما ویل نچی تا ترا چلیوی او مرا ورشویوی لکور تشتی دلیوی
کما ترټلای وای اوس بده پودری کیده دا ټول ستاد لاس
مونږ زما دلاس
ته خبره وی چې دی پودری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی به وای څه دې کول پسو چې خالق نه نشو نه راګرځه دا
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مو مرده کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مرکېدو یې خو ابد شي غیبت یې کوي
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوي څه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه ګوډي وی خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناوس ساتي سمازه سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړي خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاکا
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاکا رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ښه راته وایې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنګ لري او ډنګری ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ښه ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم ښه جبار جبار ولد اشرف دا دې پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستاسو دی
تر دې خواکا
دا دا
بس همدغه دی همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه نو بیا
دوی له یوه کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند په چړو ټپی کړی و. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې هم دومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل د عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.